محترمات می قبول کی قدرمنو کول لیست کون کو زبر شغان خار تاسو ته شرف واسمم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کون کی برات رو وجو نو صحت مند هو سری او د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیست کون کو په دې ټوکی کې مرو تاسو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بش پر معلومات لاسته راو نن نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي مرو تاسو د افریقا د لیو چې په حق معلومات لاسته راو نو هله د سیتاس ټول قدرمن ځکون کې د لوستې پای پر رسر مرتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو کول لیست کوون کو په تیر ټوګي کې مرو تاسو د اروفا د لیو چې د موقعیت او په څلور خو په حق معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروفا د لیو چې بشري جغرافیا سیاسي جغرافیا اقتصادي ارزښت همدارنګ د دې ترڅنګ نژاد د کوم او مذهب او دین په حق معلومات په لوسته نو نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټوګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لیو چې موقعیت او څلور خو په حق معلومات ول خوشو کول لیست کوون کو افریقا لوی وچه د اروفا د لوی وچی په جنوب او د اسیا د لوی وچی په جنوب لویدیس کې د هند سمندر اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د اسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي د شمال او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې اسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درې ملي وچې چې ده هغه په خپل ده او افریقا لوی وچې ده خو جو ګل لیست کوون کو د چې کچیر مرو تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پر احوالې په نظر کې ونې سو نو تاسو ویلې سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یو برخه شې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچا او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده نو په همدې ترتیب سره درنو قدر منو زکون خو د افریقا له وچې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د اسیا او افریقا د وچې څخه ورسته درې ملوي وچې ګڼل کیږي کوم چې درې ما کټګوري کې مشتون لري د دې ترڅنګ درنو قدر مو نه زكون کو په افریقا لوي وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر یو 1.2 میلیارد تن ته ورسېدي چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلې سو چې افریقا لوي وچې یو لوی وچې له جمله څخه شمیرل کې کوم چې ګڼ شمېر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست کوونکو د افریقا له وچې د شمال لخوا څخه د مدیترانی په سمندرګي کې د ختیځ لخوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او سویل لخوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون او بو پورې نشته ده یعنی کچیر په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا له وچې له سلورو خوا څخه په سمندرونو او سمندرګي پورې نشته ده او د یو ټاپو باندې ځان ته غوړه کړی ده دغه له وچې چې د درنو سکونکو په شمالي لویدیځ سند کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لوی وچې څخه بیل سوي ده او په شمالي ختیځ کې برخه کې بیا بیرته د باب المنداب ابنا او سر سمندرګي په واسطه سره د اسیا د لوی وچې څخه جلا سوي ده او خپل ځان ته جلا پړه غوړه کړی ده یعنی چارچا پیر د چې د خپل اوبري خو د دوه دوه ناګر په واسطه سره ده د اسیا لوی وچې څخه او هم چنان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوی ده نو درنو قدر مونږ زكون کو تر دې دم پرې مو راو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت څلور خو په اړه کې ولوستل هیلې ده چې یو څه باندې پوسیویس او معلومات مل استره وړي وي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې دې برخه کې به تاسو ټول قدر مونږ زكون کې شه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې مو راو تاسو د افریقا د لوی وچې د طبيعي جغرافیه په حق لول خوشوز د کونکو د چې افریقا له یو چې د جغرافي جوړش لمخې څخه د ساب غوړ لرونکو ده نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دا لوی وچه چې د ساب غاړې پکې موجود دي زیات شمیر غرونه زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي په دغه لوی وچه کې درنوز د کونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سختې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زکونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي. دوی اعتداد چې دی په کړکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو ځکهونکو، دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو ځکهونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکهونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکهونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرې ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنې دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي، همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د Det är intressant att man har glädjes det kun ku da Afrika för att jag vet att Daniel sin jag lär mig hur sin dunna jumla så här smärker kiri att da Afrika jag lär mig hur sin dunna jumla så här att jag misser jag den här det där lär hon och jag då nu på likande att där är väl det avstår lär hon i arbetet och kredit. Det är intressant att man har glädjes det kun ku Daniel sin då var det pira har så här att det är hattis av olvidis lär i så här. د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,095 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او شاه حاصل هیڅ ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو د نیل سیند د امپات برخه چې د پرې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا دلتاوی جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دې د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي، نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله ولوستل، اوس هم بدلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لوی وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو او قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ وګورئ چې کون کو زبرشنا په پارتس ټول تشرح واسمه ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ وګورئ چې کون کې برات رو او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می. کدر مونږ وګورئ چې کون کو زمرا تاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست ولولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورئ چې کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وژدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په وژدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه پنکشکی موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټوله موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم پنکشې باندې پوهېدل پنکشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په اننګ کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کشی دی، څلرم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیز، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې ولولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کړشنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کړشه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هم هماغومره موږ تاسو کولای شو چې د یو سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي طول او سور یې هم ارض البلد چې دي یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو ټول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو نو دا به زموږ تاسو ته مساوي سي 1.5000 نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپیژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو. هغه سیمې کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلوماتو توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کاشه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي. یعنی د کانتور هر کاشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړې سکه موږ تاسو ته پرښه کوي. په سرګن ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای شو. ولاړې وب جنا سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ. په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې غاشیه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه بلوچي په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو ته به یې نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولي کوم سرحدونه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر اهمیت ور دي او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژنئ لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې راځو د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تقریبا پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو قانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د نور موږ تاسو ته په کوټه کې همدارنګه په دوغو نقشو کې له سندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشینونه او د نور هم موږ تاسو ته راپیژنې همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه د محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو سره پیژندل شو په دوغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تاګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نقشه کېږي په خ سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پټلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندل شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نقشه کې د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دوغو ډول نقشو کې شدل کېږي په دوغو ټولو نقشو کې ځانګړي نشرې مقیاس جغرافیې ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل وسندلو ستاسو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نس د کوونکو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته مطابق ځواب ورکوي لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړئ دویمه پښتنه طبيعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نقشه کېږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو که درمن زکون کوز مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سیږي هله د چیپ سمو د کړو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درانه حضور کې ازریږم د لا په ماشه وخت ولرم
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه